دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري هولم لري په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د قطر د بهرنوي چارو وزارت وایي چې دغه هیواد لومړی وزیر او د بهرنوي چارو وزیر د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنوي چارو د وزیر سره په یو ټلیفوني اړیکه کې د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې کړې. د قطر د بهرنوي چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او انتونی بلینکن پرون د دوه اړخیزو اړیکو سربیره په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او په فلسطین کې د وروستي تاوتریخوالي په اړوند مسلو خبرې کړې. د قطر لومړی او د بهرنوي چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنوي چارو وزیر سره د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرې کندهار ته د خپل سفر یو ورځ وروسته کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او په تشه ګېډه ویده کیږي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره کابلی بریتانیا ته تللې او هلته د پارلمان له غړو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې. افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د خبرداري لړکې د خوړو نړیوال پروګرام مشر ویلي دغه هیواد کې د نفوس شاوخوا نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. چاویلی لندن کې لسکای نیوز تلویزیونی شبکې سره مرکه کې ویلي د طالبانو بیا واکمنې دوروسته کاري فرصتونه هم کم شوي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د پروژې ګډ دفتر پرانستل شو. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې پروژه کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د معلوماتو پر اساس د افغان ترانس د اوسپنې پټلۍ له مزار شریف تر تورخمه پورې 28 کیلومتره اوږدوالی لري او په جوړولو یې تر شاوخوا 6 میلیارد ډالر لګښت راځي. لګښت ازبکستان او پاکستان پرې کوي. تماده د دې پروژې لپاره یو ګډ کاری دفتر ژر په پاکستان کې هم پرانستل شي. یو نوی وسله والې ډلې د پاکستان د شپږو سرتیرو د وژلو ادعا کړې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
سره له دې چې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه په لامیا کې دانې دی ویل شوې چې بریک چا کړی دی خو د تحریک جهاد پاکستان په نامه وسله والې ډلې ادعا کړې چې دا بریک هوی کړی دی. جګړه د جمعې په شپه هغه وخت وشو چې د وسلوالو یوې ډلې د بلوچستان ایالت مرکز کویټې ښار څخه تقریبا 100 کیلومتره لرې د نیمه پوځي ځواکونو په ډې باندې برید وکړ. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان مخکینی لومړی وزیر عمران خان پرون خپل پلویانو سره کونو ته دراوتلو او مظاهرو کولو غوښتنه کړې. خان په یو ویډیوي پیغام کې د خپل پلویانو سره خبرې کړي. یو شمیر پلویانو یې رسنوي ته ویلي چې خزي، نارینه، کوچنیان، میندې او خویندې به د خپل رهبر په وینا مظاهرو ته راوځي. حکومت د ټولو هغه کسانو د نیولو خبر ورکړي چې په تیرو مظاهرو کې ورانه، چور او تالان کړي. د تیرو څو ورځو په مظاهرو کې 125 پولیس ټپیان شوي، 4 اویا د پولیسو موټرې سوځول شوي او 22 حکومتي ودانۍ چې د پولیسو امریتونه هم پکې شامل دي زیانمن شوي. تر اوسه 2800 کسان نیول شوي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ویلي نیول شوي کسان به د ترهګرۍ ضد مبارزې په یو ځانګړي محکمه کې محاکمه شي.
په ترکیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې داسې معلومیږي چې برحال ولسمشر رجب طیب اردوغان او سیال یې کمال قلیچدار اوغلو د یک شنبه په ورځ پر رایه چونه کې اکثریت نه دی ګټلې او له همدې کبله به خای دویم پړاو ته ولاړ شي. د نادولو رسمي خبری اژانس په راپور کې ویل شوی چې تر دې دمه شپږ نوي پسلو کې د رای صندوقونه شمارل شوی چې پکې خودل کېږي 98 کلن اردوغان د خپل سیال څخه وړاندې دی خو بیا یې هم 50 جمعیه اکثریت نه دی ګټلې. په شمیرل شو رایو کې اردوغان 9.4% او قلیچدار اوغلو 4.6% یا پسلو کې رای ګټلی.
د جنوبی افریقا د بهرنوی چارو وزارت په دې هیواد کې د متحده ایالاتو سفیر یو ورځ وروسته تر هغه احضار کړ چې پر جنوبی افریقا یې روسیې ته په پټه د وسلو لیږدولو تور ولګولو. جنوبی افریقا د متحده ایالاتو سفیر ریوبین بریګیټي وروسته له هغه احضار کړ چې ویلي وو چې تیر کال د روسیې په کښتیو کې چې د کیپ ټاون په ښار کې لنګر اچولی د جنوبی افریقا وسلې باروي. د امریکا د دې جکپوري ډیپلوماټ د څرګندونو په جواب کې جنوبی افریقا د پلټنو ژمنه کړې، خو ترڅنګ یې دا هم ویلي چې د سفیر څرګندونو د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جرمني د لومړي وزیر اولف شولز سره کتلي. اوکراین د روسیې د يرغل وروسته د جرمني ته د زیلنسکی لومړی سفر دی. د اوکراین ولسمشر په دینت برلین ته تللی چې د خپلو متحدینو څخه وسلې او تجهیزات ترلاسه کړي. د جرمني حکومت د اوکراین سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبر ورکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غزه کې د اسرائیل او اسلامي جهاد ډلې ترمنځ د اوربند کېدو هرکلی کړی. د وزارت په اعلامیه کې چې بیګا په مصر کې د اوربند پر سر د خبرو څخه وروسته خبره شوه، د هغو ملکیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده شوې چې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي او یا ټپي شوي. د وزارت په اعلامیه کې همدارنګه په دې اوربند کې د مصر د مهم منځګړتوب ستاینه هم شوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په افغانستان خبري اترې کړي دي. دغه خبري وروسته له هغه کیږي چې قطری لوړ پوړو چارواکو د جمعې پر ورځ افغانستان ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا مولوي محمد حسن سره یې وکتل. تفصيلي رپورت کې اوري.
افغانستان ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تر سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل قطري سیال سره په ټلیفون خبري کړې دي. د دوه دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره څرګنده کړي چې په دې خبرو کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان په مسلې هم بحث شوی دی. که څه هم په اعلامیو کې پر افغانستان د بحث ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د قطر له دوامداري همکارۍ مننه کړې ده. د قطر د صدر اعظم په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او یو شمیر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې آل ثانی او د قطر د استخباراتو مشر له طالب پلاوی سره د یاد هیواد د لا زیاتو همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د چارو یو شمیر شنونکي د طالبانو او لویدیځ د تعامل په ټینګښت کې د قطر رول مهم بولي.
دا جواب ته د پدستر په ټاور نه سوسه قطر په دې وروستي او کې حالات د افغانستان برخلیک ټاکلی رول لوبوي. هم د طالبانو دفتر هلته و او اوس هم شته، او د سولې پروګرام هم د ټوله نړۍ له خوا نه د ښه مدیریت که او په زمن کې قطر له غربي هیوادونو سره ناتو سره هم نږدې اړیکې لري.
قطر له پخوا څخه طالبانو ته په دوحه کې سیاسي دفتر ورکړی او له دغه ډلې سره نږدې اړیکې پالي. همداشان قطر د روان میلادي میاشتې په سر کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي په نوښت په دغه جوړ شوي کانفرنس کې چې د افغانستان لپاره د شلو څخه د زیاتو هیوادونو ځانګړي استازو ګډون کړی و، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو پرله پسې محدودیتونه وغندل شول. بلخوا ANI خبری آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د خاص استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې د سیمې د هیوادونو لومړیتوب په افغانستان کې د همشموله رهبری رامنځته کول دي. د غرسنۍ د کابلوف له قوله زیاته کړي چې د سیمې هیوادونه روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند او د مرکزی اسیا هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې لومړیتوب باید د همشموله رهبری رامنځته کول وي، او د دې ډول جوړښت رامنځته کول به د میرمنو د حقونو د مسلې په شان د نورو مشکلاتو د هواري دولا ملشي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته پر میرمنو سخت قیودات لګولي او دغه محدودیتونه د دې لامل شوي چې له بیوزلو افغانانو سره د مرستې رسونې لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشره شاوی لی د سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان کابو نیمای نفوس لوګي سره مخ دی.
تر اوسه هم د نهیلی وریزه خوره ده، لکه څنګه چې تاسو ویل کابو شل میلیونه کسان کافی څه نه لري او هر ورځ په لوګه ویدیږي. څلور میلیونه میندې او ماشومان د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي، اصلا د مرګ له خطر سره مخ دي.
طالبانو کته هم د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو محدودیتونه لګولې، خو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د مرستې رسونی بهیر ته د خزینه کارکونکو پستنیدو د ټینګار پترس کې ویلي چې د اداره له افغانستان څخه د وټلو هوډ نه لري. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیون اورئ. په ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو کې د ګډون په موخه د ترکی خلکو د یک شنبه په ورځ د رای ورکولو لپاره د ټول ټاکنو مرکزونو ته لاړل. د ترکی اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان او نوموړي سیالانو کمال کلچدارغلو او سینان اوغان د ټاکنو په جلا جلا مرکزونو کې خپل رای وکارولې. اردوغان په خپل 13 کلنه دوره کې کله هم د اوغلو په شان له پیاوړي سیال سره نه و مخ شوی. ګمان کېږي چې روانه ټاکنې به د رجب طیب اردوغان واکمنۍ ته د پای ټکی کړي. تفصیلي په رپورت کې اورئ.
په ترکیه کې خلکو د سهار له 8 بجو نه د مازدیګر تر 5 پوري په پارلماني او ولسمشيزو ټاکنو کې د ګډون په موخه د ټول ټاکنو مرکزونو ته ولاړل او خپلې رائے وکارولې. د ساکال ټول ټاکنې ځکه تر ټولو مهمه ګڼل کیږي چې کیدای شي د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان شل کلنه واکمنۍ پای ته ورسوي.
تمنی مو در کې اخشم سایمنردان سوره
هیلالرم چې کله ټول رائے زمونږ د هواد زمونږ د ملت او زمونږ د دیموکراسي لپاره وشمیرل شي نو خراتونکو به ولري.
اردوغان په خپل 13 کلنه دوره کې کله هم د کمال کلچدار اوغلو په شان لا یو پیوړی سیال سره نه مخ شوی. اوغلو په ترکیه کې د څو سیاسي ډلو د ائتلاف نمانده.
هپیمز دیموکراسي چوک اوزدمیشیز
مونږ د دیموکراسي څخه محروم وو. زمونږ وعدت لمنځه تللی وو. مونږ ټول یو بل په غی کې نیولو پسې خپه شوی یو. ان شاء الله سره د دیننه به دغه هواد کې پسرلای راشي او دا به دایمي پسرلای وي.
دوام دی جګ
په ترکیه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ او سازمان د ټاکنو څارونکو او د امریکا د کانګرس غړي د ترکیه عمومي ټاکنې ارزښتناکې بللې دي.
زهیره لرم چې موږ له ترکیه سره قوي اړیکې ولرو پرته له دې چې ترکیه زموږ د ناتو متحده ده. دا د دې سیمې د هیوادونو د اروپا او منځنی ختیځ د ثبات لپاره مهم هیواد دی. زه فکر کوم چې موږ باید په ګډه ودرېږو او د خلکو په ازادۍ باور ولرو.
دا ټاکنې درې میاشتې وروسته له هغه کېږي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې زلزلې له 50,000 ډیر کسان ووژل. په زیانمن شویو ولایتونو کې ډیر خلک د اوسني حکومت د اقداماتو نه ناراضه ښکاري.
We don't like this government, especially this president and
زموږ د حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر نه خوښیږي. کله چې زلزلہ وشوه دوی خلک پرې خودل چې مړ شي. دلته تر څلور ورځو هیڅوک را نغلل.
ترکی رای ورکوونکي به نه یوازې په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک د ترکیې نوی ولسمشر شي، بلکې د ترکیې د اقتصاد لوری او د بهرنیو پالیسیو مسیر به هم وټاکي. که څه هم د شپې تر 9 بجو پر رسنیو د قسمي پایلو پر اعلانولو بندیز ده، خو نظر پوښتنې ښایي چې تر رجب طیب اردوغان د سیال کمال کلچدار اوغلو لږ څه وړاندې دی.
تشکر درم.
احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د یکشنبه په ورځ د مې په 14 په ترکیه کې انتخابات وشول چې د یوې لسیزې په دوران کې تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کیږي. کوم خلک چې سکال په فبروري کې له دوو مرګانیو زلزلو نه ژوند دي پاتې شوي دي او اوس په کمپونی کې اوسیږي د دې انتخاباتو په اړه متفاوت نظرونه نه لري. د امریکا غا خبریالی هیټر مرداک له زلزله ځپلې جنوب ختیځ ښار هاتاینا په دې اکلا رپورټ را لګلی چې خلاصې زموږ له همکار سید سلیمان شاه نه اوري.
د هاتای د ښار پر سړکونو باندې په موټر کې د تیرېدو په محل د ښار د یو داسې ستر محاربوي زون په تیر ښکاری لکه چې څو میاشتې مخکې پکې جګړه شوې. ځینې اپارتمانونه سوځېدلي، د خاورو خزلو او نورې ړنګ شوې او د خاورو او خزلو او کګوشو وسپنو په انبارونو بدل شوې دي. په ترکیه او سوریا کې د روان میلادي کال د فروری په شپږمه له دوه وژونکو زلزلو نه چې په نتیجه کې له 50,000 نه زیات خلک وژل شو څه باندې درې میاشتې تیریږي. په هتای کې دومره زیات کورونه ړنګ کړي چې اوس د خالي شوو خرابو په شان ښکاري. د هتای د ښار محلي اوسیدونکو وایي چې ډېر زیات خلک لا پخوا له دغه ښار نه تښتېدلي دي او یو زیات شمېر نورې په زلزله کې مړه شوي دي. په دې کم کې د خیمو پاک او سترا قطارونه لیدل کیږي چې باقی پاتې کورنۍ پکې اوسیږي، خو کارونه نشته او دومره زیات کونځي هم پکې نه دي پاتې. ډېر خلک په قهر دي. ځینې ترکان اوس دغه ښار ته د محاربوي زون خطاب هم کوي. د علي قندنیر په نوم د دې کم یو اوسیدونکو ویل
سوریه د 2011 د
حکومت جواب کافي نه و، ډیر خلک مړه شول، سخت زیاته تباہی وشوه. په ترکیه کې د بې کوره شو خلکو نفوس اوس په نړیواله کچه تر ټولو زیات دی. حکومت د هغو سیمو وسایل او منابع نور سیمو ته انتقالي چېرته چې دا خلک په مصیبت اخته دي او کړیږي.
کله چې نوموړي خپل کیسه بیانوله د هغه منځنی ګلقندنی ژړل. لیوینیج دی خیمینا یو بل اتسولی خلانه میرمن او د څلور اولادونو مور دولت اپیک خپل سر راخاره کړ. موږ ته بلنه راکړه چې خیمه ته ورننه وځو. هغه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د حکومت دفاع وکړه او ویل
اردوان چوک ای یونیتیر اوننګي به ادم ده ده ګرمس
فکر کوم چې حکومت ښه کار کړدګي و خوله. هر څومره چې لاسه پوره وې کړل د دې مصیبت په وړاندې جواب مناسب و. ویاړي چې په قدرت کې د پاتې کېدو په خاطر خپل رائے ورته واچي. د میلیونونو نورو ترکی مهاجرینو په څیر زه هم د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ادارې د اسلامي طرز حکومتوالۍ هرکلی کوم.
ترکیه د خلکو د جمهوریت ګوند وغړي چې نه غوښتل نو می واخستل شي داسې ویل.
د خلکو جمهوریت ګوند زمونه کړي که دوی انتخابات وګټل د عدالت اوسنی سیستم به اصلاح کړي.
څارونکو وایي چې په نننۍ انتخاباتو کې د ترکیې د خلکو لپاره د اندېښنې وړ تر ټولو غټه موضوع په هغه هواد کې د ژوند د ضروري شیانو لوړ قیمتونه دي چې دا وخت له اسمان سره خبرې کوي. د ترکیې په زیاتره برخو کې د خوراکي موادو بې او د کورونو کرایګانې د بخوا په پرتله دوه چنده لوړې شوې دي او په ځینو ځایونو کې خو ان درې چنده پورته ختلې دي. دا څارونکو په باور ممکن چې په تیرې ولسیزه کې په ترکیه کې دا انتخابات فوق العاده مهم ثابت شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. چین وی طالبانو دوی ته په لیکلې بڼه ژمنه کړې چې شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ به د چین په ضد د افغانستان خاوره نه کاري. دغه ډله د غور مسلمانو یو وسلواله ډله ده او چین تور پورې کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې موجود دي. د افغانستان بل ګاونډی پاکستان بیا له طالبانو نه غواړي چې پاکستاني طالبانو ته د دې اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه وکړي. خو آیا افغان طالبان با په دې بریالي شي؟ خدای نور ناصر الله شنون کو سره خبري کړي او دا رپورټ چمتو کړی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د طالبانو حکومت څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې دوی ته لیکلي ورکړي چې ای ټی آی ایم یا شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د چین پر ضد وکاروي. چین له مدیر ایسه دا تور پوره کوي چې د یادې ډلې وسلوال په افغانستان کې موجود دی. سره د دې چې د طالبان حکومت د چین د اوسنۍ ادعا پاکله لا هم څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یې بیا بیا ویلي و چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د چین ترڅنګ د افغانستان یو بل گاوانډای پاکستان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي په خپل خاوره کې دی ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبانو ته د دې اجازه نه ورکوي چې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د چارو ځینې شنن کې وایي دا به د طالبانو حکومت لپاره ګران وي چې وسلواله ډلې له خپل کړنو منع کړي.
دې کې شک نشته چې په کلدن تنظیم ٹی ٹی پی چې کوم دی په هغه باندې د افغان طالبانو اثر رسوخ شته، خو هغه په مکمل توګه باندې موږ نه غنو چې را هغه دوی چې دینو د دې حملو نه منی کړی، ځکه چې دغه تنظیم افغان طالبان او ٹی ٹی پی پاکستان چې دی نو دا لازم ملزم دی په ماضي کې دا یو بل سره پاتې شوی دی. نو کلدن تنظیم باندې هغه دومره زور نشي راوړی چې هغه دې ته مجبور کی چې هغه خپل اهداف حاصلولو بغیر چې دغه هغه حمله باندې کی او د پاکستان سره چې دغه خپل تعلقات دلته کې صحیح کړي.
د چارو ځینې نور شنن کې بیا وایي افغانستان اوس مهال د گاوانډي او هیوادونو لپاره سرخوژای دی او زیاتوي. د دې یادونه په هند کې د شنګهای همکاري او سازمان په غونډه کې هم سوي وه.
د افغانستان کومه مسله ده؟ دا یو نړیواله مسله ده، یو دغه چې کوم غونډه چې وا تیر ورځو کې په هند کې شوی و په گووا کې شنګهای تاون تنظیم په نوم باندې، په هغه کې هم دغه د افغانستان چې کوم گاونډي هیوادونه دي دا غوی په هغه کې ګډون او هغه کنور کومې مسلې دي په هغه به هم خبري خپلو کې مخکې وړي. خو افغانستان د گاونډي هیوادونو د لپاره هم خپل ځان ته یو مشکل شته، یو مسله ورته شته.
په کابل د طالبانو تر واکمنیدلو وروسته د نړۍ یو شمېر هیوادونو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې به وسلواله ډلې زیاتې سي او ځینو خو ان ادعا کړې چې دغه هیواد به د ترهګرو په ځاله بدل سي، خو واکمن طالبان بیا دغه رپورټونه او ادعاوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو لومړی پیښه څنګه رامنځته شوه؟ په دې رپورت کې د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ کې د قرباني شوی ماشوم له کورنۍ او همدارنګه د پولیو واکسین د مسولینو سره پری خبري شوې دي. ابو بکر علي زاي پاړه رپورت لري.
په همدې کلی کې د افغانستان په کچا د 2023 کال د پولیو لمړۍ مثبته پیښه ثبت شوې. د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ چیرته چې لړوړاندې ساحوي سیمپلونه مثبت شوي وو او خلکو سره یې ویرم لبا. نازو چې د پولیو ناروغي له عملې د مرګ خو شامیاشت پوره کیږي ترې خستل شوی چې ستونه مثبت شوی. د هغې نیکه اقبال شاه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل لمسی له کړه و ډکه ناروغي تیره کړه، پښې لاس ورمیږي له ورځې بلې ته کمزوري کېدل چې بالاخره یې د تل لپاره یوړه. هغه په منکرو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو یې ژوند خوندي او په دې وژونکي ناروغۍ اخته نشي.
لاس او د سټې چې دې کار پرې خوړو تیس خو وروسته راغی کنه جلې چې مخکې پاک ور رسیدله نو تیس راغی هغه چې مطلب دغه دغه وته جو د بیماری دغه پکې راغلی. او کړه خو به دغه شی بس لکه دازه شی سرګردان او مده خپل نسل سره به دغه شان به دغه موسم من جامي او ګینه بس دغه شان به ورو رخته به مړو پورته به مړو ورو راغتو دغه باندې به څه کوو نه پويږي او شکته دا وی وشه دغه مطلب دغه ول وشي ا تاسو کې ولا وشي ګوزان دغه ولا وشي نو انشاء الله زمونږه ماشومان ټول خدای بچي.
د نازو مور وای لورې په ډاکټرانو ګرځولې و وای هیڅ ډاکټرې په درملنه نه پوهېده. خدا له دې خبرې نه د خبره چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تل لپاره انسانان فلج کوي او یې ژوند دخلي.
دا یو کال کېږي چې دا مریضه وه، دا مې دلته ډاکټرانو باندې ګرځوله، هغه اخر چې دلته سړک نه لاندې نومې نه راځي، ډاکټر له چې ویلو ویل دا داخل کوي، هغه دا څټې لږ دسې تله او راتله. یو کال کېږي چې مریضه وه کنه، خو اوس ډېره مریضه شوه او دا خپې لاسونه بیا په دې اخره چې دا ناجوړه شوه، ناسته چې ډېره وکړه خپې لاسونه ورسره نری شولو او دې څټې مې سره کافې خود داسې څه بتله او راتله.
د یادې ولسوالۍ د ځوانانو مسؤل او د واکسینو د پروسې پخوانی کارکوونکي امریکا غږ ته وایي دغه سیمه دومره چټله ده چې په راتلونکي کې ورسره د ورته نورو پیښو د رامنځته کېدو ویره مله ده. دوی وایي عامې روغتیا وزارت او نړیوال دی دلته یو پاک چاپیریال ته کار وکړي او خلکو ته د کور په کور د پویو ناروغۍ په تړاو عامه پوهاوی ورکړي.
نو په دغه ځای کې تقریبا پیخې شاید نور وی، ځکه دغه پیخه مثبت شوې ده، نو دغه کور محیط یا خوشا ډېر چټل دی، د دې هایجن مراد نه دی. نو په دغه ځای کې هغه چټل اوبه همدارنګه ډېرونه موجود دي.
ځکه خلک هم پکې شته چې همدا اوس هم دا خبره کوي چې موږ واکسین نه کوو، دا نه کولو واجب دی. دغه ټیمونه چې مخکې به سروې کېدل او راتله کور په کور هم په هاوی کول او ورته ویل چې دا د ګټي لري، نقصان یې دار چې نن موږ او تاسو ګورو. نو باید هغه ټیمونه بل تفال شي، ولس پولیس کور په کور دروازه په دروازه وګرځي او په هاوی وکړي.
اخوا په کابل کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امریکا غږ ته وویل د 2000 کال په پرتله د پولیو په پیښو کې 50 سلنه کمواله راغله او په روان 2023 کال کې د لومړۍ د پولیو پیښه ده چې ثبت کیږي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا اضافي اقدامات کوي چې د نیکاراګوا جمهور رئیس دانیل اورتیګا رژیم سره د پولو په اړه کې حساب کتاب وکړي. د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر په درو نیکاراګوایانو قاضیانو باندې بندیز لګولل چې د هغه څل لپاره مسول دي چې د څه باندې 300 نیکاراګوانو ادباونه تابعیت اخیستې ده. له دوی نه ډېرې بې تابعیت پریښې دي. قاضي اندنیو د 2023 کال د فبروري د میاشتې 15مه نیټه د محکمې پریکړه اعلان کړه چې د 202 نیکاراګوایان لیږي دوی هیواد ته د خیانت په تور اعلان کړل. قاضي تاردن سیلا په عین ورځ باندې محکمې حکم خبر کړ چې د مشهور کاتولیک بشاب حوزه آل وارث لاګوس نه د نیکاراګوا تابعیت واخیسته او د خیانت په تور محاکمه کړ. د هیواد تمامیت او صلاحیت تاوان رسوي او ویجاړوي او غلط خبرونه خپروي. بشاب آل وارث ته فرصت ورکړل شو چې د 202 تلونکو کسانو سره نیکاراګوا پرېږدي، مګر د تابعیت ژوند یې رد کړ. دی اوس د شپږویشتو کالو د بند سزا سره مخامخ دی. قاضي راډ ریګویز د 2023 کال د فبروري د میاشتې 15مه نیټه د محکمې پریکړه اعلان کړه چې د 94 نیکاراګوایان خپل تابعیت واخیسته. دوی خائنان اعلان کړل. هغه کسان نه چې تابعیت بیرته ونخستل شوی دی د اورتیګا د رژیم سخت مخالف او په دوی کې وتلي خبریالان د بشري حقوقو فعالین او پادری شامل دي. د اورتیګا رژیم د دیموکراسۍ ضد په اقداماتو کې بوخت دی چې په نیکاراګوا کې ډېر فاسي مخالف شخصیتونه هدف ګرځوي. د تروریزم او مالي استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستل برین نیلسن ویلې په دې کې قضایي سیستم شامل دی. امریکا به د نیکاراګوا د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن ویل امریکا به د موجوده ډیپلوماټیکو او اقتصادي وسلونو کار واخلي چې د اورتیګا مولرو رژیم سرغړاون لپاره حساب کتاب ورکول پیوړی کړي. په خپل غوښتنه باندې ټینګار کوي چې بشاب الوارز دې سمدستي او بل قید او شرط نه خوش کړی شي او د نیکراګوا د خلکو لپاره د مدني فزاد برابرونه غوښتنه کوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا خدای مان.